دقایق آخر وقایع در بین مردم که استفاده کردن از پاشخانه ها
تشکر دکتر صاحب.
تمام مردم با روسی حق دارن که در مقابل موارد بیماری ملاریا باید امو نظریات خود را رعایت کنن تا که مردم وقایع را خوب دقیق بفهمند.
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از شما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص امراض انتانی و ملاریا و دکتر صاحب گلاخان ایوب مسئول سابق معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه تشکر میکنم. این برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم مسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
په افغانستان کې د شپې 9:01 شو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروستیو سختو واورو او بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانیستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانیستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډیرو بندو شوو لارو د بیرته پرانیستلو خبر ورکړی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبه تړل شوې وه هم نن سهار بیرته د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤول چارواکي وایي هغه واورین پړانګ به بیرته ځنګله ته خوشې کړي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانسپرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا 150 څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژوو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل دې اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څټه پی شوې وه یوه وترنارې درملنه کړې او ډېر ژر به بیرته ځنګله ته خوشې شي. واورین پړانګان چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې اوسي نسلې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبې 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د بانک نن یکشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې دا خبره کړې او په دې لیلام کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې ده. د افغانستان بانک نږدې هر اونۍ د افغانیو د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې ده. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 93 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. د خبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د پولیسو د سپرلی د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 40 پولیسان ټپیان شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې وایي نیاز محمد د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا پیښه نن شوې. هغه زیاته کړه د پولیسو په دې بس کې 50 کسان سپاره وو او له مندن سپلم کلي سره نږدې له یوې لارۍ سره ټکر شوی دی. نوموړي وویل په ټپي شویو 40 پولیسو کې د شپږو روغتیایي حالت ښه نه دی. د نوموړي په وینا دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره ډیره اسماعیل خان ته روان و. په پاکستان کې را روانه پنجشنبې عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسان د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې نن لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوله. حماس د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لکتر لګ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نوري يرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم د غزې ترنګ کې په هغو ځایونو کې يرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
کونړ چې یو غرنۍ او تر ډېره پر ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی، اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له زخ زیات کمښت څخه شکایت کوي.
د اوبو دونه اړتیا ده چې که تاسو وګورئ نو یوه بوشګه اوبه یو کور ته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په دې وروستیو دو اونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. نن هم د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تګ مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې دي وسم تورخم کې بېده دي، ګېټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي.
د خبرونې دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورسته یو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمه ډیر شي. دغه راز د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مخکې د واورو د ذخیره کولو په اهمیت دومره پونه او په دې اړه اوس په هوای تر لاسه کړی او پویږي چې په څه ډول کولای شي په خپله د اوبو زیرمې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خپاره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واوره او باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې ځمکه کې د اوبو خکته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دلاره وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پر راجګولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حاجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څانه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واوري اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلي کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلي کې شي پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه مغو ته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن ذبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوري د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خاموي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خاموي او هر کور بزانت د برفنداز په نامه د سیو چقوره زی به درلوده او دغه ووري به الټرا ټولیدلې حالت په ویل کېدلې او زمکه بزانت جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخي متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه بعد د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي. د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وخوده.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دي هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغله نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو کونل چې یو غرنۍ او تر ډیره په ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د روانې وچکالۍ له امله په دې ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي او د پاکو اوبو ستونزه ډېره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمې اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ورسره نږدې څاګانې، چینی، کاریزونه او خوړونه وچ شوي او دوی اړ دي چې د کورونو اړتیا وړ اوبو راوړلو او پوره کولو لپاره په ساعتونو غرنۍ لارې ووهي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اوبو نشتون په وجه یې شاوخوا ټول پټي بې کښته او سپیره پراته دي او د څخلو بو پسې هم لالهان د سرګردان دي. جمعه ګل
او ډیر عجیل مشکلات زمنګ دادي چې وو زمنګ او په وچې دودي وو زمنګ خاتمه دي د بو دون اړتیا ده چې تاسو یو ګورئ نیو بوشګا او بو یو کورته نه پیدا کیږي. وس
د دوی په وینا چې د همدې ستونزې لامل یو شمیر کورنۍ کډوالي شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو نور به هم د خپلو کورونو او کلیو پریخودو ته ارشي. عبدالقادر او تورسم خان
موږ غوښتنه د امارت اسلامي نه دادا چې موږ له دغه خدمتونو په دغه کارونو غورو کې کو غورو نه کې نو موږ د اوبو په وجه او د زیاتو مجبورتو په وجه باندې سه خلک پکړه تلې دی او باقی به املا شي دا ساحه خوشی کیږي
چې د اوبو نه را تشدید بیخي غټ مشکل دی چې دا اوبو کار یو نشي زمونږ د کډه غونډې د تلو دي.
د کونړ چارواکي هم وایي چې د کوډو د وسیدونکو ستونزې لنیز دي کتلې او د هواری لپاره به حکومتي ادارو او مرستندوی ټولنو سره شریکی کړي. په کونړ کې د اقتصاد رئیس مولوی عبد الله همت ازادي راډیو ته وویل
ستونزې او مشکلات موږ د نزینه ورېدل هم او د خلکو او د قوم او دولت سره د نزینه خبرې هم وکړې. زمونږ چې څومره مسولین دي، زمونږ چې څومره نمائندگان دي، هغه ته به موږ د خلکو आवाज په خپل دغه باندې رسو ان شاء الله.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمه چې پکې په سلګونه کورنۍ میشت دي په آبادو او باراني کلونو کې به یې دا وخت پر ټولو غونډیو او هوارو ځایونو کې غنم کرل شوي وو او ورسره به زرغوني معلومې دي. چینی، کاریزونه او کوهیان به یې له اوبو ډکو او په هر خوړ کې به رڼې اوبه بهېدلې. خو سږ کال یې پټي بې کښته پراته دي او وچکالۍ یې ښکلا ځپلې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ورستیو دوه نیو کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د خبرې په راپور کې کړی ویلي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوې چې 383 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوه نیو کې د حاد یا شدید تنفسي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړای. د دغه سازمان په وینا په دې دوه نیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 43,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو لسمخیز راپور کې ویل شوی چې د رواني میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت شوې دي. شوی دی چې له دې شمیر د افغانستان په 43 ولایتونو کې 303 کسان مړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
نفس متای میشه په
فضا سمې بندګي زنه شم کولای ازادي هوا ته لاړ شم ځکه چې زه ډیره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې تاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغي ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو ترڅنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی صرف
تب د پوزې بهیدل وچټخی زندر دی او لرزیدل هغه نه دی چې د سړی اواله عمل زیات شوی دی. نږدې 90% خلک پرې اخته دی ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
زد تاب استفاده نمایم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,000,000 او 340,000 څخه ډیر دی چې 1.5% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکز شو چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي.
امریکا او بریتانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړ برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی ځواب پرې نشتی. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیرې شپې په عملیاتو کې په یمن کې په 14 ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو 2 کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته. خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، دنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدا نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو او نن هم د سرطان د ناروغي نړیواله ورځ ده. په دواړو مناسبتونو تفصیلي راپورونه لرو، خو تر هغې مخکې با خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته غوښو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پرشوي وازنې ټیسټ لوبي درې مورز هم بشپړ شو، خو افغان لوبډله لا هم دوه څلوېخ منډې شاته ده. سریلانکا د درې مورز په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او څلور سوه نهه دېرش منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره انجلا متیوز او دنش چندمال سلیزي وهلې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زدران ښه وځلېد او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد هم دوه دوه سریلنکایي لوبغاړي سوځولي دي. د سریلنکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله دوه سوه یو څلوېښت منډې قرضداره شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د یو سل شپږ منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په اووه څلوېښت منډو وسوځېد. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم درې نوي منډو ته رسېدلې ده او دواړه د درېمې ورځې تر پایه نه سوځېدلي پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه ووهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي دوه سوه اولس توپونه ولوبول، یولس څلوریزې ووهلې او یو سل یو نه سوځېدلې منډې یې کړې دي. رحمت شاه بیا په شپږ څلوېښت منډو نه سوځېدلی ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاړۍ کې یو نوي منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاڼې دوه څلوېښت پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. د ونه ده چې لا هم د یادې سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په دویمه نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په شپږمه نیټه به پای ته ورسیږي.
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د دې ټولنیزې رسنۍ یو شمېر کارونکو ازادي راډیو ته وویل له دې رسنۍ څخه د خبر رسونې د مثبتې کارونې تر څنګ ناوړه ګټه هم اخیستل کیږي. د ټولنیزو اړیکو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې د دې ټولنیزې رسنۍ مثبت ټکي په ګوته کوي وایي په ځینو مواردو کې له دې رسنۍ څخه د اختلافاتو د راپورته کولو او ان د مهمو شخصیتونو د سپکاوي لپاره هم کار اخیستل کیږي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د فیسبوک د کارونکو شمېر له څلور میلیونو ولکه اته څلوېښت زره کسانو اوړي چې اتیا سلنه یې هم نارینه دي.
نن د فبروري څلورمه د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د تاسیس شلمه کلیزه ده. دا ټولنیزه رسنۍ اوس په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه کارونکي لري. د دغه ټولنیزې رسنۍ چې د متن، انځورونو او غږونو د شریکولو زمینه برابروي، یو شمېر افغان کاروونکي د کارولو د پایلو په اړه بېلابېلې تجربې لري چې له ازادي راډیو سره یې شریکې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکې زلفه محمدي وایي فیسبوک په افغانستان کې نجونو لپاره د زده کړې فرصت ته د لاسرسي یوه لار ده.
ما در افغانستان کې دختر خانوما فعلا نمیتونن مکتب برن.
په افغانستان کې چې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، د زده کړې ډېر فرصتونه د فیسبوک له لارې پیدا کوي. زه یوه عکاسه یم او په دې وتوانېدم چې د فیسبوک له لارې د نړۍ مشهورو عکاسانو سره آشنا شم او دا فرصت مې هم پیدا کړ چې خپل کارونه شریک کړم او ډېر لیدونکي پیدا کړم.
پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
دو خوست ولایت اوسیدون کی عمر اندیش چه تکم پینزلس کاله که گی ده فیسبوک کارون که ده ازادی راژیو تایو ویل.
شاید ده گتی ترسنگ نکسانات هم ولری. خو گتی دیره ده. فاصله را لندی کدی. اصانی را منسه کدی ده فیسبوک دزده کدی نظریات و تبدلی او حال اول تقریبا غوره درسته.
د کابل ښار اوسیدونکی بریالی نوري چې نږدې لس کاله کېږي فیسبوک کاروي وایي فیسبوک د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ځوانانو د وخت ضایع کېدو لامل کېږي.
فیسبوک هم منفي تاثیرات لري او هم مثبت تاثیرات لري، خو بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې فیسبوک اکثریت وخت د تفریح لپاره استفاده کېږي او پکې دروغ یا غیر موثق خبرونه یا ویډیوګانې نشر کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو د کارولو دود باید بنسټیزه شي، تو ځوانان وشي کولای چې ترې ښه ګټه پورته کړي. د ژورنالیزم استاد بصیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې امله چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، له یادې رسنۍ څخه منفي ګټه هم اخیستل کیږي.
ما میبینیم کې حساب های جعلی کې به شخصیت های تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده
موږ وینو چې جعلی اکاونټونه شته چې په شخصیتونو برید کوي. د کارکوونکو د غوره کارونې نشتوالی او د یو شخصیت څخه منفي نیوکه یو له منفي اغیزو څخه ده، خو مثبت اغیزې ډېرې دي چې د کارونکو په اقتصادي او کلتوری برخوی اغیزی کردی.
زندگی و امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
در ناپلیون کت ویب پانه چه در طولانیز و رسانه و پا برخه که فعالیت کوید شمیرو لمخه در 2023 کال پا جنوری که پا افغانستان که در فیسبوک در کاراون کشمیر 4 میلیون و وسوا و اتت سال بیخصر و 15 سوا ترسیگی چه دوات یا شاری و سلنه نارینه او ولس شاری دری سلنه خزیدی.
د ټولنیزې شبکې فیسبوک په باب مو اورید چې نن یې د تاسیس 40 کاله پوره شول. نن دغه راز د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 4مه د سرطان نړیواله ورځ په رارسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وای پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له عمله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدی وای لا یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دي او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي له عمله د وزل پاکستان ته تللی دي. هغه ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشټوالي له عمله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
دا ماه دلو سال گذشت
زه تیر کال د سلواغی میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوی وم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه، اړ شوم چې پاکستان کې خپله درملنه وکړم. دوه ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی، نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم
خاطر معالجې خود.
د کابل ښار اوسیدونکو مصور هم ازادي رادیو ته وویل د خور میړې له څه مودې راهیسې په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
پنځه شپږ وارې سوې ده، واکسین سوې ده، اوس تللی دی چې عملیات وسي بخیر. او مشکل په دې کې دی چې بې پاسپورت ویزه نن بغیر نه پرېږدي. کوکان ډېر په مشکل دی، ځي تقریبا دوه درې شپې دي اوس هم تورخم کې ویده دی، ګیټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي. همالته په تکلیف پراته دي په شپه خانو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره له دې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده، د تورخم دروازې لارې پاکستان ته له کوم خنډ پرته تګ راتګ کاوه. خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورټونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورټونو د نشتوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې، خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې. او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی چې 20,000 کسان په سرطان ناروغي اخته دي او په همدې کال کې د یاد ناروغي د اخته کېدو له امله د 14,000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل ایکس پانه لیکلي په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تمباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال په پرتله 70% زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروستیو سختو واورو بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته خلاصېدو خبر ورکړی دی. د سالنګ لوی لارې چې پرنشن به تړل شوی و هم نن سهار بیرته د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوی ده. په بدخشان کې مسؤل چارواکي وایي هغه وراورین پړانګ به بیرته ځنګل ته خوشې شي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی ده. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا 150 څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د واشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل د اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څه ټپي شوې وه یوه وترنري درملنه وکړه او ډېر ژر به بیرته ځنګل ته خوشې شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبه 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت د پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. د پداسې حال کې د افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزوري شوې. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د $1 په وړاندې تبادله کېدې. چارواکي د خیبر پختونخوا په بونیر کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د ټپي کېدو او د 40 پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پیښه نن شوې ده. د بونیر کې د ژغورنې ادارې وایا نیاز محمد ویلي چې له 40 ټپي شو پولیسو د شپږو روغتیايي حالت نازک دی. هغه همدار از ویلي دي چې دا پولیس د انتخاباتو په محل د دندو تر سره کول لپاره ډیره اسماعیل خان ته روانو. په پاکستان کې را روانه پنځشنبه عمومي انتخابات تر سره کیږي. په زورګونو کسانو د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. حماس د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په کمساري حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم په غزې ترانګ کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن خنوي، اکثره رنگ توریږي، ټوخل لري، سابندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نه شوی کولای.
مازغم د شیخ بيدل او د بدن د شیلر زاکو د در بیکاو کوټ به جنجال رانه کېده، ورونه وو خستر غنه را تکاته و علم تقالم به نه شام سکالا پټای نه سکاله د سارو غنچ بو زوبل بو غنس بو اچم پټای چې پرې خو مرګور سبلاړ مانتم چکر چارت مارس مو
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې ووري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خود سید محمد په لیدو تختیدلې وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ژر راسه سراغ در سره راوړه.
تا اوس مړ کړم سر او لاس در باندې کړی
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی. زو یا تل تا مې زار کې تا پتا څه شي مې دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروئینو د کاچاکو اصلي لارې دي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم کاچا کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منع کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تریاکو کاچاک نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره شوی، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تریاکو لوی زیرمې د دې سبب شوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تریاکو قاچاق دوام وکړي. د مرکز موندلې یو کیلوګرام تریاک چې یو کال مخکې به یې 219 امریکایي ډالر و، اوس 402 ډالر ته پورته شوی ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنت لینیل وایي چې د افغانستان له ډېرې تریاکو څخه په ګاونډي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
د افغانستان له تریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروئین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلي دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروئینو په جوړولو کې قرض نه اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تریاکو څخه هیروئین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروئین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروئین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروئینو نیول کم شوی دی.
پر اوسه ښکار په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شي. په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروئینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تریاکو لوی زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته ورستی را رسیدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدیږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري که اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي متاجر به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. اندا چې په ایران او پاکستان کې جرمی ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشئی مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغله اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایران څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریښتې احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ور باندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې نشئی مواد تجربه کړي وي. دا چې سریښ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو اعتیاد د نشئی موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د اعتیاد لامل کیږي.
پسریخو کې عضوي مواد دي چې هغه وروسته بیا په کاربون ډای اکساید او په کاربون مونو اکساید باندې بدلیږي چې نشه راوړونکي دي او دوی تب بوی کولو ډول وي او که په سکولو ډول باندې وي دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان پسریخو معتادیږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان متادیږي چې وي مخکنه احتیاط ولري یا نشي مواد استعمالي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشي والا، ټابلیټ کا والا، ټرامادول او افین والا کسان چې د نشو څخه استفاده کوي او ډېرې دي تلیواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلی او د مختلفو نشو خوند او نشو ګوري. نو اکثر په سریخو هغه کسان معتادیږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي تر څو خماري پرې لري کړي؟
پسریخو معتاد کسان سریخ د خپل خمارې د لری کوله د فارم کولې شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کی، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورسخه کوي، او ډیر کم دا سیدی چې د خړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثر دوی لکه د سیګریټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا دودی د دود ډول باندې دوی اکثر سریخ او رنگونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشئی موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشئی مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشیان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا بویي او یا د دود کش کوي او دغه څخه همدارنګه د ډیزل او د رنگونو او بدبختانه د سریخو د دې شان څخه استفاده کوي. دا هم اکثره خلک ډیر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي سي په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلې لري، سا بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي، د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، سا بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم وی، او خپل کار نشی کوي، حافظه دلاسه ورکړي، حافظه کمزوري کوي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدل شي چې د دینه غټونه شو ته هم مخه کوي.
په شری خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده، او دغې نه وروسته بیا تر 45 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشه یي ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي د معتادینو وروسته، قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علائم لري، او چې د دوی کوم اراض علائم لري دا ماغي مثلا د بی خوبی د پاره، د بی خوبی دوا، د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا، د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري، لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوی کیږي او هغه ته کم ناوړه اراض علائم پیدا کیږي، هغه ناوړه اراض علائم تداوی کیږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی یا دغه اواز دواګان ورکول کیږي. نو دلته موږ یوازې څه کولای شو، هغه اراض علائم لوکل یا په موضوعي ډول چې کوم اراض علائم پیدا شوی یوازې موږ هغه تداوی کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نسی؟
اول خدا چې د سری خو خپل کاروباریان باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د تجربه مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پودرو کاروبار ځای کې، او د مختلفو نشئی په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړي، هغه اول درجه محتاج شوی دي. نو د سری خو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زمونږ توصیه ده چې دوی باید یو خو سری د سد پاره یو سو کړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخص کسانو ته ورکی، او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځي کې یا دسي خلک چې دوی ته مشکوک وي، هغه خلکو ته باید هیڅ کله سریخ او رنگونه نشین په خپل سر باید ورنکړل شي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشي مواد غوندي احتیاط لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې،
پلا په مړی کې نه ومه، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه مواد له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه واوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الرحمن پلس کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشه مواد محتاط شو. د چې لاسو کالو راهیش نشه کوي، وای چې د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کاروانده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په وروختون کې بستری دی زیاتوي، که نشه نه کولای اوس په د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودای. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ولا نشه مخکې خپل پټای مټای کاوه، ولا متاد دستم سے مرغور برات راغ نشا کا چار مارس وہ دسی دسی اوسی پر روک دیکھ رہا ماں کی دسی زبان میں دس بل رقم سا مازغن خراب ہوا چرس میں وین بٹائی مٹائی میں نہ کہ میں جنجال کہوں درس میں والا پنجم پورے الگ تھا بس اچھی مرغور پہ نشو روک دیکھ درس ہم رہنا پاتے یار نشے دا لس خر کی قوم داغ میں تریا کو شیشا نمونه چرس والو چرس نبی آغس پا چنمی گولیش بی او زکاپ بی کپو نه بیا هغه شیشا شوه شیشې نه بیا هغه ځینې مې تریاک شول ولا مازغه مې دسې خوږېدل او د بدن مې دسې لرزه کوله در بې کو کور کې به جنجال رانه کېده ورونو به پخه سترګه نه راته کتل ویلم کولم بې نشم نشي کولی پټای مې نسو کولی دسې ساغه غونچې بو زوبل بو ګنس بو هغه چې مې پټای پسې پرېښو ملګرو ته سه به لاړم هلته م چکر نې چارت مارس نه مو وایه نشم مې دغه دوه درې سوه څلور سوه روپۍ مې ورکولې ورځې دغه اته نه لکه به تللې نشم چې نه کولی اوس مې موټر و بل کار بار مې ځان ته په جوړو پیسې به کله ورور چې بانک نه راولېږلې دې وجبې نه لکه ماش به یې راولېږم ما به زر دوه زره روپۍ کې وایې هغه ما پټي مې کړن چې به شې راته ویل داسې څه کاغه ده ما به ورته ویل چې داسې مریض وم داسې د داسې خبر نه و چې په نشه او شاینې ورکړم د کور د پیسو نه مې روپۍ پټولې سودان کور جنجال مې کاو شپې به م وتلمه چارت مارس مې وایې د شپې ورځې ټول کور کې به نه کېناستلم کور کې به ورونو جنګ راسه کوو دا یو ورور مو د دغه ته به خسته که زه به یې وایلم ټکولم زه به تښتېدلم دبي مې بیې دومه به یې وایلم پختۍ مو سم درد کوي
په خاطره کې مو واورېدل چې سیف الرحمن وایي د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولی اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی
آیا پوهیدلاست آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید سخت دی جنین یا سخت دی هغه ماشوم په مختلفو وختو کېږي کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې دی دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي دماغ ده چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه د ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبی کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور دغه مایع امنیوتیک یا اوبودي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کته ریشه نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
آیا پوهیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه بند وا نه می اٹھا کولا مول تاسی بل خوب ہو جائے زکه په دیوال را واغد
پخ دې پر ځای و چې پرون می خپل چری توپک خرڅ کړ کنه نو مغزمه به در باد باد کړی وای. خزه او خزه جر راسه سراغ در سره راوړه
پلارا تا و سه مړ کړم سره لاس را باد کړ
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی زو یا تل تا می زار کې دا پتا څه شي می دی
مور پلار می واله
وسري الګ دی ولې و
زس ملامتوم لکه غل پر دیوال کور ته راو تا ته مه ونه ویل چې پرون شپه زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړو کله چې زه ولیدم نو تختیده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شم ګورم چې دا بدمرغه سازوي و
وسري ازوان دی لاندی والا نو امزول سره ګرځي دلو مل مسیا خو بد کار نه دی ولې واسول خرابې
ټول فساد دی زوی پاندی والا نو کې دی یو انډی والا ز پیژنم دومره نه اهل هلک دی چې ټول کلی زینې په عذاب دی بس نور انډی والا نه هم دغه سینه اهل او بولا پورته شه سبلا چې زمونږ د کور په دروازه کې پروت یې
اوهو بیا سر شو
دا څه بلا وهلی دا آواز یې ولې داسې دی
سلام علیکم سید محمد لالا
وعلیکم سلام
له چا سره دی جنجال دی
دیدی نه اهل زوی له لاسه تر پوزې راغلی ټول شپه د کور مخ ته تیره کړې ده او دلته پروت دا اوس جمعه ته تلم چې ومیلې
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي
ولې په سارا کې خوښ وي
وای ته نه خبر
نه والا ولې په وحید څه شوي
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده
ولالا زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي نه ګوري چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده
د واحد پلاره څه خبره ده له چا سره دې غال مغال دی
راشه نازولی زوی دی وګوره ښه لنګوټه یې را په سر کړه ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي خامخا بې لاره شوی دی خو تا به یې پلوي کوله ویل به دی دی هلک دی له انډیوالانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته هم ښه پوړونی در په سر کړ
ولې په زوی مې څه شوي دي پر تا دې بل سیال ودرېږي له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي ته ورته وګوره زوی دې پوډری شوی دی له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي
ته څه وایې زما زوی پوډری شوی دی وزویا دا دې څه وکړل تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل همدا تا ته مو سترګې وې
ولې مورې په ما زیږې وګوره ښه تکړه ځوان یم
مونږ ویل ته بس زمونږ د لاس لکړه شو خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل
ولې دې داسې وکړل
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.